پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي وړاندې اوري. سیګار راپور خپور کړی چې تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي. طالبان له ګاونډیانو په تیره بیا منځنۍ آسیا سره ښې اړیکې غواړي.
د اسلامي امارت دریځ دا دی چې د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې.
ډیپلوماتان او د نړیوالو اړیکو شنونکي څه وایي؟
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خپله نه دي.
نورستان کې قومي مشران د ځنګلونو په ارتباط څه نظر لري؟
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې د ځنګل قومونو ساتلې دولت.
که وخت وو د کرکټ په تړاو به هم تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. سیګار وایي د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان او نږدې 2,000 امریکایي پوځیان وژل شوي. د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ کیږي او په بغداد کې د معترضانو او پولیسو په اخور ډب کې یو اعتراض کوونکی وژل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 سرتیري او پولیس وژل شوي دي. سیګار دا شمیرې په یو راپور کې چې پرون خپور شو د متحدو ایالاتونو د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خپرې کړې دي. په دې راپور کې د 2001 کال د اکتوبر له 8مې د 2021 کال د اګست تر پایه په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه ښودل شوی. سیګار په 2006 کال کې دا شمیره 2533 تنه اعلان کړې وه. په دې راپور د خبرونې په دوام کې راځي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان په اړه د هند په کوربتوب را روانه غونډه کې ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو د ګډون ژمنه کړې. دا غونډه د هند او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړیږي. پاکستان ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او چین هم تروسه د خپل ګډون پخلای نه دی کړی. هندي رسنیو د دې هیواد د یو جګپړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د غونډې نورو ګډونوالو په دې غونډه کې ګډون ته ډېره لیوالتیا ښودلې. د افغانستان لپاره د سیمې په کچه د ملي امنیت د سلاکارانو ورته دوه مخکنۍ غونډې په 2013 او 2019 کلونو کې په ایران کې شوې وې. هغه وخت ژمنه شوې وه چې درېیمه غونډه په هند کې جوړه شي، خو د کورونا د وبا له کبله تر اوسه دا غونډه ځنډېدلې وه. تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د څلورو پاینټونو په لرلو سره په دریم ځای کې دی، خو نیوزیلند شپږ پاینټونه لري او په دوهم ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله پنځمه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
خو ښاغلي هوتک ټینګار وکړ چې افغان لوبډلې د لوبې ته ښه تیاری نیولې. د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له وست انډیز سره او انګلند له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته د 250 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 8 ویکټو په 6.3 اوورونو کې ماته ورکړه. لازده رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په پام کې لري چې د کورونا د وبا په اړه د بحث لپاره د بهرنیو چارو د وزیرانو یوه آنلاین غونډه راوبولي. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د بهرنیو چارو وزیران باید په دې برخه کې مرکزي رول ولوبوي چې څرنګه د دې وبا مخه نیولی شو او راتلونکي ته څنګه چمتو کېدای شو. په دې غونډه کې به په نړۍ کې د کورونا واکسین د ویش په اړه هم خبرې وشي. ټاکل شوی چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په بغداد کې د ایران پلاو شویه معترضانو او د بلوازد پولیسو ترمنځ د اخو ډب پر مهال یو اعتراض کوونکی وژل شوی او لسګونه نور کسان ټپیان دي. اعتراض کوونکي د عراق د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو نتایج نه مني. دوی له څه باندې درې اونیو راهیسې د بغداد زرغونې سیمې ته نږدې پرلت وهلی. پولیسو پر اعتراض کوونکو پرون اوخلن ګاز استعمال کړ او هوایي ډزې وروسته له هغه وکړې چې لسګونه معترضانو د پولیسو خواته کاڼي ګزار کړل او هڅه یې وکړه چې زرغونه زون ته ننوځي. دا هغه سیمه ده چې دولتي دفترونه او سفارتونه پکې دي. امنیتي سرچینو په دې شرط چې نومونه به یې نه ښودل کېږي اسوشیتد پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو ته ویلي چې د اخو ډب پر مهال یو مظاهره کوونکی وژل شوی دی. د عراق د روغتیا وزارت د لږ تر لږه اووه ویشتو ملکیانو او اته نوي امنیتي سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. او د امریکا په یو ژوبان کې دوه کاګه یا کفتران په کورونا وایرس اخته شوی دي. چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د دې حیواناتو د اخته کېدو خبر ورکول کېږي. د کلرادو په دینور ژوبان کې چارواکو ویلي چې یو ناروغ کوګ 22 کلن دی او بل 23 کلن دی چې ناروغي لږ ستومنه کړي، پوزې یې بهیږي او ټوخیږي، خو اټکل کېږي چې ډېر اغیزې نه دی پرې کړی او ژر به روغ شي. د دینور ژوبان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې دو حیواناتو د کورونا ټست نتیجه د کلرادو پوهنتون د ویترنری پوهنځي او د امریکا د کرنې د ملي ریاست د ویترنری په لابراتوارونو کې تایید شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې نږدې 10,000 افغان پولیس او سرتیری وژل شوي دي. سیګار دغه شمیرې د امریکا د لوی درستیز جنرال مارک میلی له قوله خبرې کړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د 2001 کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست تر 13 د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 1910 تنه خودل شوی. سیګار په 2000 کال کې دا شمیره 2530 تنه اعلان کړی و. په دې ورځ ما همکار جزئیات ټول کړی دي او سره شریکوي. مهرباني.
د تیرې شل کلنې جګړې د مرګ ژوبلې شمیرې هغه چې یوازې د مخکینی افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د بهرنیو عسکرو پورې محدود دي. دا شمیرې د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې خپرې کړې. سیګار لیکي تیرو شلو کلونو کې یوازې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 80 تر 70 زره سرتیري او افغان پولیس وژل شول. دا مرګ ژوبله د مخامخ جګړې ځانمرګو بریدونو او چاودنو په پایله کې افغان سرتیرو ته اوښتې ده. دا ارقام د امریکا د لوی درستیز مارک میلی له قوله د سیګار لخوا خپر شوي. د سیګار په راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو او قراردادیانو شمیر هم یاد شوی. راپور کې لیکي په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د اکتوبر له 8 تر 2021 کال د اګست 13 1910 تن امریکایي عسکر وژل شوي او 40,000 اتیانور ټپیان شوي دي. سیګار په 2000 کال کې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي عسکرو شمیر 2530 تنه ښودلی و. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې اداره وایي د 2021 کال په دې خپرو شویو شمیرو کې هغه 415 تنه شامل نه دي چې د مړینې یا هم وژنې دلایل یې نور دي. سیګار په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي او نورو قراردادیانو شمیر ته هم اشاره کړې ولې کې د 2002 کال د اپریل 11 تر 2013 کال د دسمبر تر 13 په دې هیواد کې د 540 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 1230 تنه چې د بیا رغونې په چارو بوختو وژل شوي. په همدې موده کې د 8 امریکایي قراردادیانو په ګډون 1420 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خو د سیګار په راپور کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال د وژل شویو طالبانو شمیر نه دی یاد شوی. د دې ترخوا د دې کال په راپور کې د ملکی کسانو وژنو ته هم اشاره نه ده شوې. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار ځانګړې ادارې په 2000 کال کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر نږدې 8000 تنه ښودلی و. د سیګار د تیر کال په راپور کې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د وژل شویو عسکرو شمیر هم 1100 تنه یاد شوی و. لواکا پر زول شوی جمهور رئیس غنی خپل وسی مرکه کې چې سی ان ان سره کړی و ویلی و چې 2014 کال څخه چې دی واکمن شوی تر هغه نیټه چې دا په افغانستان کې واکمن و نږدې 50000 افغان سرتیری وژل شوی دي.
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
په څه کم 2 ساعتو کې به ترشنه اسمان لاندې پروګرام پیل شي. دا چې موضوع یې څه ده د دغه پروګرام کوربه اجملان دی جزئیات وایي.
مننه ستنګزه صاحب. ترشنه اسمان لاندې نننه پروګرام مو د اقلیم بدلون ته ځانګړی کړی دی چې په ټوله نړۍ کې د اقلیم د بدلون او د هوا د تودېدو په اړه باندې په وروستیو کلونو کې پراخ بحثونه روان دي. تازه هم په دې اړه باندې نړیواله غونډه ترسره شوې ده. په افغانستان کې ګڼې هغه سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس وچکالي پکې راغلي ده. د تیرو 2 کلونو کې خلک له ځینو سیمو کډه شوي دي. هغه څاګانې چې وخت له اوبو ډکې وي اوس وچې دي. کاریزو چې د وبخور لپاره و په ځینو سیمو کې وچ پراته دي. موږ غواړو له اوریدونکو نه چې وکولی شي د موږ د واتس اپ د شمیرو له لارې مخکې له مخکې موږ ته خپل پیغامونه راواستوي او که په سیمه کې د وچکالۍ اغېزې محسوسې وي راته کیسه وکړي چې مثلا که یو څا وه یو کوهي وو لس کاله مخکې اوبه پکې وي او اوس وچ دی. نو دا موضوع به موږ نن له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې له کارپوهانو سره څېړو چې خلک څه کولی شي څو په خپلو سیمو کې د اوبو زیرمې پیاوړې کړي.
مننه کوم. په همدې سره ځو دویم مطلب ته. طالبان وایي د تاجکستان په شمول د افغانستان له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې او په بیلابیلو برخو کې همکاري د سیمې په امنیت هم نیغ په نیغه اغیز لري. تاجکستان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې بیا تر اوسه له دغه هیواد سره هیڅ ډول اړیکې نه دي پاللي او وخت ناوخته د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي. له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیانو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې ساتلي. اخوا د چارو پوهان وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیوادونو ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ نه د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو له خوا د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي. نور جزئیات د اجمل تورمان په دغه تفصیلی راپور کې.
د طالبان حکومت د نړۍ د هیوادونو لخوا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هڅو په دوام وایي. د تاجکستان په شمول د افغانستان د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې پالل غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ښه همکاري د سیمې په امنیت نیغ په نیغه اغېز لري او دوی غواړي له خپلو ټولو ګاونډیانو سره په سوداګرۍ، ترانزیت او نورو بیلابیلو برخو کې ښه همکاري ولري.
اسلامي امارت دریز داد د ټولو خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. غواړي چې له ټولو سره همکار واوسیږي. د اقتصاد او راکړې ورکړې په برخه کې، د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې، همداراز د ترانزیت په برخه کې موږ سره همکار یو. دغه وضعیت په خپله د سیمې په امنیت مثبت اغېز کوي. اوس تاجکستان سره ښې اړیکې غواړي، هم په تجارتي برخه کې، هم په نورو برخو کې چې دوی اندېښنې لري.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تاجکستان پرته د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو په یو ډول د طالبانو له حکومت سره اړیکې پالل پیل کړي او د حکومتونو د چارواکو ترمنځ تګ راتک هم شوی دی. خو تاجکستان بیا د طالبانو له حکومت سره له هر ډول اړیکو پاللو ډډه کړې او وخت ناوخته د هغه هیواد جمهور رئیس د طالبانو پر حکومت نیوکې او انتقادونه هم کړي دي. امام علي رحمان مخکې په وار وار ویلي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت ملاتړ کوي، د انتخاباتو پر بنسټ رامنځته شوی وي او همداشان یې حکومت به په رسمیت وپیژني. دغه شان خاقلی رحمان له افغانستان له خاوري د ممکنه خطرونو په ځانګړي ډول افغانستان سره د پولو په اوږدو کې د امنیت په اړه هم په زلونو اندېښنه ښودلې ده، خو ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته هیڅ ډول خطر نشته. مجاهد د دې تر څنګ له تاجکستان هم غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او په خبرې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. تاجکستان له افغانستان سره له 1500 کیلومتر اوږده پوله لري. د تاجکستان د حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ سګ زیګ دیس کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه پګ 1,900,000 ډالرو ته رسیدلې وه، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 15.5% ډیره ده. د دې تر څنګ افغانستان له تاجکستان څخه برېښنا هم واردوي، چې مخکې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو اندازه 120 میګاواټه ښودلې وه، خو وروسته یې بیا د کمیدو خبرونه هم خپاره شوه. په ورته وخت کې د چارو شنونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي د افغانستان ګاونډیان د دوی هیواد ته د افراطي اسلامي ایدیالوژۍ د نه خپرېدو له ویرې او د طالبانو د حکومت لخوا یې د مخنیوي له امله هم اړ دي چې له دوی سره اړیکې وساتي.
مرکزي اسیا هیوادونو مهم تشویش د افغانستان نه د دوی سیمو هیوادونو ته د افراطي اسلامي د فکر او ایدیالوژۍ د خپرېدو ویره ده. دغه هم یو دلیل دی چې دوی نه غواړي چې طالبانو سره کاملا اړیکې پرې کړي، که څه هم ستونزې بلري خو دوی دا مجبور دي چې د طالبانو سره اړیکې وساتي، د دوی حمایت را جلب کړي او د دوی نه وغواړي چې دغه افراطي ډلې، دغه ګروپونه، اسلام پالي ډلې د دوی خاورو ته نفوذ ونه کړي.
ښاغلی شمسوي په دغه هیوادونو کې هم یاد فکرونه شته، خو په خبره دوی پیاوړي دي او نه دي پریخي چې دغه ډلې هلته فعال وسی. ښاغلی شمس هم وایي چې په دغو اندېښنو کې له یادو هیوادونو چین او روسیه هم ملاتړ کوي.
جزئیات مو واوریدل. له زردشت شمس سره چې پخوا افغان ډیپلوماتو د اجمل تورمان بشپړه مرکه اوس درته خبرو، لا زیات خبري او جزئیات پکشته، لطفا واوری.
ټول ګاونډیان د خپلو ګټو له زاویو د افغانستان سره اړیکې پالي او سیاست پر مخ وړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان اړوند یو خوله نه دي. ترکمنستان مدام د افغانستان په قضیه کې بی‌طرفه پاتې شوې ده. ازبکستان او تاجکستان به نسبتا د تیرو سلورو لسیزو کې د افغانستان په قضیه کې په یو نه یو شکل باندې دخیل پاتې شوې دي، خو بیا د ازبکستان په پرتله تاجکستان زیات د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن دي. په نوي کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د احمد شاه مسعود په مشرۍ د شمال تلوالې مستقیم لاټړ دوی کړی دی، د دوی نظامی مرکزونه الته او حتی هوایي ډګرونه د دوی په اختیار کې وو. ازبکستان هم تر یو حده د دوستم حمایت کړی ده، خو دا اوس مهال داسې ښکاري چې د دوی په دریځ کې تغییر راغلی دی او د ترک تبارو قومي او نژادي اړیکو ته اوس مهال ترکیه زیات ارزښت ورکوي او رهبری کوي.
شمس د پاکستان په اړه ستاسو نظر څه دی؟
پاکستان اوس مهال د افغانستان قضیه کې ځان ګټونکی ګڼي او حتی دوی اوس د منطقې او نړۍ سرکار کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني او په دې توګه دوی فکر کوي چې د دوی ګټې به په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره خوندي شي. خدای چې دوی خپل په نړۍ کې له یو پلوه د ترهګرۍ د ملاتړ له امله ډېر بدنام او تورن دي او له بل پلوه د خپل په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري، نو نه غواړي چې خپل د طالبان حکومت په یوازې ځان په رسمیت وپیژني او د غربي نړۍ خصوصا امریکا او اروپا د قهر ښکار شي.
او د افغانستان د بل مهم ګاونډي ایران په اړه څه وایي؟
ایران که څه هم افغانستان کې د امریکایانو په نظامی شتون باندې خوښ نه وو، خو په لومړي کلونو کې د طالبانو مستقیم ملاتړ یا وسلوال ملاتړ نه کوو، مګر دا چې وروسته طالبانو واک وغځېدو او د ایران سره نږدې پولې او هغه سیمو کې د طالبانو نفوذ زیات شو او سیمې د واک لاندې راوستلې، بیا د طالبانو ملاتړ هم دوی شروع کړ او اړیکې هم ورسره زیاتې شوې. خو د طالبانو په مطلق حاکمیت دوی خوښ نه دي او دا چې ایران هم په فرهنګي هم مذهبي او سیاسي لحاظ افغانستان د خپل نفوذ ساحه ګڼي، نو په خپل گاوند کې د یو سرسختي سنی رژیم مطلق حاکمیت هم ورته د منلو نه دی. خو بیا هم دوی د طالبانو سره ډیر محتاطانه پر مخ ځي، د افغانستان حالات ساري او نه غواړي چې د طالبانو سره په دې مرحله کې د دښمنۍ دریز پر مخ یوسي، خو له احتیاط کار اخلي.
زرداشت شمسو پخوانی افغان ډیپلومات چې د طالبانو د غدریز په ارتباط خبرې کولې، چې وایي غواړي له ټولو ګاونډیانو په شمول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې وپالي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ازادي رادیو ته غوږی استوار بشو. نورستان ته، په نورستان کې چارواکو ویلي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ځنګل پرې کړي او دغه ولایت ښکلا ته زیان ورسوي. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا 2 کاله وړاندې نورستان د ملي پارک په توګه اعلان کړ. ولسونه وایي ځنګلونه په قومي تړو او ناغو ساتلي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
په نورستان کې چارواکي ولسونه وایي ځنګلونه د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنکړي چې شنې ونې پرې کړي او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله وایي له لسګونو کالو را په دې خوا د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي. د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي.
تر اوسه د قومي تړونو او د ناغو په خاطر باندې دا ځنګل قومونو ساتلی. دولت چې راغلی دی هغه موږ سره موافقه کړی چې ځنګل به موږ سره ساتو.
هغه له طالب چارواکو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي.
اوس د امارت اسلامي مسؤلینو څخه کلک غوښتنه ده چې د دې ساتلو کې د قوم سره همکاري وکړي.
د نورستان په مرکز پارون ولسوالیو کې د نخترو ترڅنګ د جنغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په هماغې خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یو خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیت قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوستو ته امر کړی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاقونکو مخه ونیسي. په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت د افغانستان ټول ولایتونو وګړو ترمنځ په قدرتي ښکلا شهرت لري. د افغانستان نه بلکې د دنیا په سطحه د ښایست لرونکو سیمو په قطار کې راځي. دغه ټول ښکلا د نورستان صرف او صرف په غرونو کې، په شنو ونو او ځنګلونو په لرلو سره دی. په دې اساس د نورستان ولایت ټول مسؤلین او عام ولس په دې خبره ډیر تاکید کوي چې تر څو د نورستان ښکلا ورباندې خراب نه شي، ځنګلونو وغیره د پرې کولو اجازه چاته نه ورکوي او چاته به دا اجازه اسلامي امارت مجاهدین او دارنګي مسؤلین ورنکي چې نورستان ځنګلونه ووهي او قاچاګي.
نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نخترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خوړونو کې رڼې اوبه بهیږي او په ځمکه شنو بخملینو چمنونو ښکلا نور هم زیاته کړي. د پخوانیو چارواکو په وینا چې د 1400 لمریز کال په څه باندې 400 میاشتو کې ورته نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستی. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سرکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي.
د کرکټ مینوالو ته هم اوس د کرکټ د نړیوال روان شلاوریز جام په ارتباط باندې ورستی جزئیات وړاندې کوو. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستنی یا پنځمه لوبه چې ټیمي لوبه ده یا ګروپي لوبه ده هغه به د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي چې ټیم د دغې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله پنځمه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د کرکټ په روان نړیوال شلاوریز جام کې تر دې دمه د اول ګروپ لومړنی ټیم انګلند او د دویم ګروپ لومړنی ټیم پاکستان د کرکټ نړیوال شلاوریز جام سیمی فاینل ته وتلی دي. که څه هم چې د انګلستان ځای تر اوسه پوخ نه دی، خو د پاکستان لوبډلې په اتو نمرو سره په سیمی فاینل کې خپل ځای پوخ کړی دی او د اول ګروپ دویم ټیم به ورسره مخ کیږي. په دویم ګروپ کې چې افغانستان، هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نمیبیا ټیمونه شامل دي، د پاکستان نو وروسته د دویم ځای لپاره د هند، نیوزیلند او افغانستان ترمنځ لوبې خورا مهمې ګڼل شوې دي. د افغانستان ټیم اوس وخت په څلورو نمرو په څلورم ځای کې دی، له پاکستان، هند او نیوزیلند څخه وروسته، او رن ریټ یا د منډو او ساتي هم 1.4 ښودل شوی، ځکه چې له هند وروسته د هند سره تر لوبې څخه وروسته رن ریټ یا د نمرو اوسط راښکته شوی وی. اوس افغانستان باید د نیوزیلند ټیم مات کړي څو د نړیوال شلاوریز جام سیمی فاینل ته ووځي، خو په لوی توپیر باندې. دا د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام وړاندوینې دي، خو که چیرې افغانستان لوبه وبایلي نو نیوزیلند به تر ډیره پورې چانس ولري چې نیمه پای لوبې ته ووځي. د افغانستان د ماتې په اساس باندې به هند هم له مخته تګه پاتې کیږي. د هند د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې که افغانستان لوبه وبایلي څه به کوي داسې وویل:
بٹ اگر افغانستان نہیں ہرا پاتے نیوزی لینڈ کو
تو پھر بیک پیک کر کے گھر جائیں گے اور کیا.
جدیجا پټو کوای چې بیکونه به وتړو او بیرته به کورونو ته ستانه شو. هو که هند د ورستنی لوبه د نمیبیا په وړاندې باید وګټي او همدارنګه په دې هیله اوسي چې نیوزیلند په افغانستان باندې وبایلي. هند په خپلو لومړنیو دوو لوبو کې چې د نیوزیلند او پاکستان په وړاندې ترسره کړي په ډیر لوی توپیر باندې ماتې وخوړي، خو په دوو نورو لوبو کې وتوانید چې د افغانستان ټیم ته ماتې ورکړي او همدارنګه د یو بل ټیم په وړاندې هم بریا خپله کړله او د رن ریټ په حساب یې ډېرې نمرې ترلاسه کړې. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل کې د کوکولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې وو، کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ د بشردوستانه مرستو څخه موږ دا غواړو چې زموږ مرستې را ورسېږي، او موږ د امارات اسلامي څخه غواړو چې موږ ورته وجو وسي. وسلام، مننه.
د غزنی ولایت نه مې پیغام پرېښی. دا د دې سمت خلک ورسره ګیر دي. کوم ګمرک چې د پکتیکا په ولایت کې د ارګون په ولسوالۍ کې ده، مخکې د اسلامي جمهوري دولت په دوران کې له موږ نه پوټان باندې 8000 افغانۍ محصول اخیست، او اوس د اسلامي امارت په دوران کې اوس له موږ نه پوټان باندې 6500 افغانۍ محصول اخیست، چې موږ ته بالکل یو دروند بوج ده، یو دروند بار ده. یعنی موږ هم د اوچتی دا نه یو، بالکل د اوچتی دا نه یو، او موږ نه علاوه موږ خو به دا مصرف او دا بوج په مال باندې اچو. د مظلوم اولسه په هیڅ صورت سره د وچتې دوه نه ده. نو موږ خواهش کوو له لوړو مقاماتونه چې چیرې که دا د یو ګوند د یو بانډ کار وي کنټرول دې شي، او که داسې وي چې د عمارت اسلامي کار وي او د دوی په لحیه او قانون کې همدومره ګمرکي، نو موږ به نور له دې کاروبار نه تیر شو او دا مال به نور له پاکستان نه موږ په دې لار نه راواردوو، بالکل به مال پرېږدو نه به راواردوو، او چیرې به بله خپله مزدوري غمخوري کوو. ډېر منندوی یم رادیوي ازادي نه، ډېره ډېره مهرباني چې د موږ غږ دائم رسوري او رسوي. سلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
وخت په افغانستان